द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اردوونکو السلام علیکم دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی نن د نهې ورځ کال 2018 د اکتوبر د میاشتې 18 نیټه دا وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار 8 په افغانستان کې سهار 8 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګول ورځ د اکتوبر 18 نیټه او د شپې 19 بجې شوې دي د ډیوه ریډیو په دې خبري برخه کې د تازه شبزاده یو اړ بیا هرکلی موږ به تاسو په عمله ګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر اونۍ د ملي امنیت د کمیټې غونډې په اړه خپور شوې خبر یو ځل بیا غلط بللې. ویلي دي دغې خبر وروونکو ذمهوار به په ګوته کوي او پر ضد به یې ګامونه پورته کوي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون د خالی په ورځ د سعودي عرب په مشرق کې د ائتلاف لخوا په یمن کې په یوه جنازه په نښه کولو ګام ته بې حسي او د نړیوال قانون ظالمانه سرغړونه ویلې ده.
This latest horrific incident demands a full inquiry. More broadly, there must be accountability for the appalling conduct of this entire war.
په امریکا کې د صدارتي کاندیدانو ترمنځ تیر شپه د بحث وروسته د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید ډونالد ټرمپ د خپل ګوند د ځینو مشرانو لخوا د نیوکو لاندې راغلی. قدر من اردوونکو دا اوس ټکی اوس پام شي د تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیره اونۍ د ملي امنیت د کمیټې د غونډې په اړه خپور شوې خبر یو ځل بیا د حقایقو برعکس بللې. ویلي دي ذمهوار به یې په ګوته کوي او پر ضد به یې ګام پورته کوي. د سرکاري میډیا تر مخه ورځپاڼې او چینل دی د ملي امنیت د چارو ریاستي ګټو په اړوند د اوازو په اساس د جوړو خبرونو خپرولو نه ډډه وکړي. وزیر اعظم نواز شریف دغه خبرې د ګل په ورځ د پوه سرلخکر جنرال لاهل شریف او استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټیننټ جنرال رضوان اختر سره د لیدو وروستو کړي دي. په دغه لیدنه کې د خزانې مرکزي وزیر اسحاق ډار، داخله وزیر چودھری انصار علی خان او د پنجاب صوبې اعلی وزیر شهباز شریف هم ګډون کولو. تیر اونۍ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ملي امنیت د کمیټې ترسره شوې غونډې په اړه ډان ورځپاڼې خبر خپور کړی و چې په کې د سرچینو له خولې ویل شوي د ملک سیاسي مشرتابه پوځي چارواکو ته ویلي وو چې د غیر ریاستي خلکو پر ضد بې د څه توپیر عملیات په کار دي، ګنې پاکستان په نړیواله کچه یوازې کېږي. قدر من اردوونکو پاکستانی مطبوعات او ځینې نړیوال مطبوعات وایي چې د پاکستان حکومت د دغه خبر خپرونکي خبریال د پاکستان نه په بهر وته بندیز لګولی یا د هغه نوم په اگزیټ کنټرول لیست کې اچولی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د خالی په ورځ په یمن کې د سعودي ائتلاف لخوا په یوه جنازه شوې هوایي بمباري د نړیوالو قانونونو سرغړونه بللې او دغه یې د ظلم ډک ګام بللې. نن د ګول په ورځ ښاغلي بان کی مون خبریالانو ته ویلي چې دغه مرکز په اړه هر چاته معلومه وه چې دغه د ټولنې د راغونډېدو ځای و او په دغه مهال دغلته د کورنیو غړي زنانه او ماشومان هم موجود وو چا چې د خپلې کورنۍ د یو غړي د مرګ غم نمانځو. د خالی په ورځ شوي دغه برید کې د یو سل څلوېښتو نه سوا کسان وژل شوي او د 1500 نه سوا جوبل شوي وو. په امریکا کې د صدارتي کاندیدانو ترمنځ تیره شپه د بحث وروستو نن د ګول په ورځ د ریپبلیکن ګوند مشر ډونالډ ټرمپ باندې د خپل ګوند د ځینو مشرانو لخوا نیوکې شوي دي او ویل شوي چې د ټرمپ مخالفه د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن به دغه صدارتي زغل ګټي او تازه نظر پوښتنې ښایي میرمن کلینټن د ښاغلي ټرمپ نه په دغه زغل کې وړاندې ده. په ایمان نمایندګان کې سپیکر پال راین د ریپبلیکن ګوند خپلو ملګرو ته ویلي هغه به د ښاغلي ټرمپ نامناسبو خبرو نور حمایت نه کوي. په شام او عراق کې فعال خودسر اسلامي ریاست د ګول په ورځ د خپل یو مشر د وژنې پخلی کړی دی. د چا په اړه چې پینټاګان تیره میاشت ویلي وو چې په رقه کې په یو هوایي بمبارۍ کې وژل شوی و. د داعش لخوا په انټرنیټ خپور شوي یو بیان کې د وایل عادل حسن سلمان الفیاس چې په ډاکټر وایل مشهور و د دغه تن ستاینه شوې ده. په دغه بیان کې دانه دي ویل شوي چې د داعش د پروپیګنډې دغه مشر کله او چرته وژل شوی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي چې دغه تن د ستمبر په 1 نیټه د رقه سره نږدې وژل شوی و. فرانس ویلی دی د شام په ختیځ ښار الیپو کې د روس هوایي بمباري د جنگي جرمونو کې راتلی شي. د فرانس خارجه وزیر د فرانس یو ریډیو ته د ګول په ورځ ویلي دغه بمباري په جنگي جرمونو کې راځي. دغه په وینا په دغه کې د روسي مشرانو په شمول هغه ټول خلک راځي څوک چې په الیپو بمباري کوي او هلته یې د خلکو ژوند اغیزمن کړی دی. د ګول په ورځ د میتیف په نوم سمندري طوفان له امله د امریکا ختیځو سیمو کې ګڼ خلک د کورونو په چتونو نښتي وو او د کیریبین کې د دغه طوفان د لاسه مرګ جوبله نور هم سیوا شوې ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو، دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ډیو ریډیو د خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سي سټوډیوز نه نیخ پنی غوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر اونۍ د ملي امنیت د کمیټې د غونډې په اړه خبر شوی خبر یو ځل بیا غلط بللې او ویلې دي چې دغه ذمہوار به په ګوته کوي او پر ضد به ګام پورته کوي. او یو څو شېبې وړاندې ځینې نړیوالو مطبوعاتو تر مخه د پاکستان حکومت د هغه خبریال د هیواد نه بهر وتو یا پاکستان پرې خودو باندې بندیز لګولې چا چې تیر اونۍ په ډان رسپانه کې دغه خبر خپور کړو چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ملي امنیت د کمیټې تر سره شو غونډې کې حکومتي یا سیاسي مشرانو فوجي چارواکو ته ویلي چې د غیر ریاستي خلکو پر ضد دي بغیر د ستوپیر عملیات وکیږي پاکستان په نړیواله کچا ایوازي کیږي. قدر من اردن کو دغه غونډه په دغه غونډه کې دغه خبرې بیا په میډیا کې راته غو د پاکستان د حکومت په خاص توګه نواز شریف لخوا دغه ورستو چې کوم بیان راغلي دي دا سخای آیا دغه غونډې د خبرې حکومت نه غوښتل چې ښکاره شي او کنه حکومت نه غوښتل چې دغه غونډه پاړه د پاکستان اولس خبر شي. په دې اړه یو څو شی وړاندې د ډیو ریډیو سړنکار پیر زبیر شاه سړنه کړی تاسو ته وړاندې کوو.
چې دا یو رپورت په ډان اخبار کې راغلی او یو صحافي دا لیکل کړی او هغه ویلي چې دا سه یو میټینګ شوه دی او په میټینګ کې چې کوم سیاسي حکومت دی هغه فوج ته ویلي چې تاسو دا تر غرې سپورت بند نه کړئ نو مونږ به دنیا کې یوازې پاتې شو چې څنګه مونږ یوازې پاتې کیږو لګیا یو. نو هغه باندې دا ښکاري چې اندرونی په نواز شریف حکومت باندې یو قسم دباو دی او داسې حلقې دي او داسې خلک دي او داسې ګروپونه دي چې هغوی دا تور پې لګوي نه چې دوی په داسې ټایم دا کیسه شوې ده چې هلته په کشمیر کې حالات خراب دي او هند سره حالات ډیر خراب دي. دا یو قسم دی هند چې کوم الزام تور لګولو یا افغانستان لګول نور نړۍ نور هیوادونه لګوي لګیا دي دا یو قسم هغه دوی تصدیق کړی دی چې فوج ته ویلي دي چې تاسو دا خپل پالیسي هغه کوي. نو ماته دا ښکاري چې دوی دا دوم ځل دا بیان ورکړو دینه مخکې دا بیان ورکړی او سی بیا دا بیان ورکړی دی. نو ښکاري داسې چې دوی باندې دباو دی او دوی کوشش کوي چې فوج سره چې کوم اول نه هم حالات داسې ټیک نه وو چې مزید خرابېدو نه حالات بچ کی.
پیر زبر شاه صاحب، نن چې د وزیر اعظم کوم بیان راغلی داسې ښکاري چې دا غونډه شوې وه، د دې نن چې کوم بیان دی د مطلب څه دی؟ دغه غونډه کې چې کومې خبرې مخې ته راغلي حکومت دغه پټول غواړي که نه؟ دغه غونډه باندې نه غواړي چې عام خلک خبر شي یا میډیا په دې خبرې وکړي؟
نو په دې کې خو دا ښکاري چې یو صحافي دی د ډان اخبار سره هغه دا رپورټ اول لیکلی وو او ویلي وو چې دا میټینګ داسې شوی دی. خو میټینګ نه زیات میټینګ دا ښکاري چې میټینګ دواړه منی، حکومت هم مني چې واقعي میټینګ شوی دی. خو چې کوم اختلاف دی هغه په میټینګ کې دن نه څه شوي دي، هغه باندې حکومت دا وایي چې دا کومې خبرې ده لیکلي دي یا ډان اخبار لیکلي دي هغه ټیک نه دي. او دوی وایي چې مونږ به اکشن اخلو او پیمرا او چې څومره هم ادارې دي هغوی به کوو او داسې اطلاعات داسې رپورټونه هم راغلي دي. او دا صحافي چې کوم دی هغه پخپله نن دا په ټویټ کې هم ویلي دي چې هغه نوم یې په ایگزیټ کنټرول لیست کې اچولی دی چې هغه ملک نه بهر نه شي تللی. نو دا یو هغه دی. خو هغه نه علاوه ډان اخبار چې کوم دی ساده رپورټ شایع کړی وو هغه وایي چې دوی پوره تحقیق کړی وو او دوی مختلف سورسز نه دا شی کنفرم کړی وو چې واقعي میټینګ هم شوی دی او چې کومې خبرې د رپورټر کړې دي هغه هم شوي دي. نو مونږ به ګورو اوس دواړه حکومت هم په خپل سټینډ ولاړ دی او ما څنګه وویل حکومت باندې داسې ټایم کې چې هند سره حالات خراب دي او کشمیر کې حالات خراب دي او پاکستان باندې داسې تورونه لګي، نو په دې ټایم سیاسي حکومت دا نشي افورډ کولی چې هغه فوج سره مزید حالات خراب کړي. نو دوی کوشش کوي لګیا دی چې څومره حالات هغه ډیمیج کنټرول چې ورته وایي چې حالات بیا کنټرول کړي او دوی باندې کوم تورونه لګي هغوی نفي وکړی شي.
پیر زبر شاه صاحب، ډیره مهرباني ستاسو، ډیره مننه.
ډیره مننه.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
نوردن کو دا ڈی و ریڈیو دا د ملګر ملتونو سرمنشي بان کی مون د خلیفہ ورځ په یمن کې د سعودي ائتلاف لخوا په یو جنازه شوی هوایی بمبار د نړیوالو قانونو سرغړونه بللې او دغه د ظلم ډک ګام بللې. د ګل پروس غلی بان کی مون خبريالانو ته ویلي چې دغه مرکز پاړه هر چاته معلومه و چې دغه د ټولنې د راغونډېدو مرکز دی او په دغه محل د غلطه د کورنۍ غړي زنانه او ماشومان هم موجود وو. په دې اړه د وایس اف امریکا یو رپورټ زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سیکرتر جنرل بان کی مون تیر ورځ د خبریالانو سره د خبرو اترو په محل وویل چې هغه ټولنیز مرکز چې پرې د تیر خالی پر ورځ د سعودي په مشرۍ کې ائتلاف لخوا هوایی بمباري شوی په اړه ټولو اړخونو ته معلومات وو چې پکې کورنۍ او ماشومان موجود وو. نوموړي د غبریدونه په سختو ټکو کې وغندل او وی ویل چې په یوې جنازې باندې هوایی بریدونه کول د نړیوال قانون سرغړونه ده. هغه لبان ویلي چې په هغه خلکو باندې بمباري کول څوک چې د وړاندې څخه یوې جنازې لره جمع شوي یو ډېر ناوړه او د نه قبلولو ګام دی. د خالی پر وس شوي د غبرید کې د یو سلسله ویختو نه زیات کسان وجلی شوي او د 1500 نور زیات جوبل دي. دا لومړی ځل نه دی چې د سعودي په مشرۍ کې ائتلاف باندې د عام ولس په ځینو او ودانو باندې د بریدونو کولو تور لګیدلې. بان کی مون ویلي چې د یاد ائتلاف لخوا هوایی بریدونو د وړاندې څخه په لویه کچه زیانونه کړي او هسپتالونه او د عام ولس نور مهم ځایونه او ودانې تباه کړي دي.
This latest horrific incident demands a full inquiry.
دی وای چې دغه تازه خونړۍ پیښې یوې مکمل پلټنې کولو ضرورت دی او د دین نور زیات په دې ټوله جګړه کې د ټولو اړخونو ناوړه چلن احتساب کول پکار دی. نوموړي زیاته کړې چې په دې کې بهانې کول بې بنیاده معلومیږي ځکه چې په یمن کې روان تشدد په یو داسې انداز کې جاری دی چې پکې یو ډله هم د دغه جنگ په تیاری کې نشي پټېدلې. د ملګرو ملتونو مشر وویل چې د انسان لخوا جوړ کړل شوی تباهي زموږ د سترګو وړاندې ده او دا چې د مافیا کولو سره حالات نور زیات خرابېدو اړخ ته روان دي. د هاغلیبان وینا وه چې د یمن په جګړه کې د ټولو اړخونو لخوا د زور نیولو سره د جرمونو باوجود تر اوسه پورې دوی ته د پلټون لپاره کم قابل اعتماد نتیجې مخې ته نه دي روړلې شوي. په دغه مکان نوموړي د بشري حقونو ستر کمشنر زید راد الحسین د هغه خبرې حمایت وکړو چې پکې نوموړي په سمدستي توګه د یوې آزاده نړیوالې پلټنې لپاره ویلي. د کمې د لارې چې با په یمن کې د نړیوال بشري مرستو او انساني حقونو په منظمه ډول د سرغړونو پلټنې کولی شي او جایزه به اغستې شي. د ملګرو ملتونو سیکرتر جنرال بان کی مون په دغه مکان د بشري حقونو کونسل باندې د دې خبرې لپاره زور ورکړو چې د خپلو ذمہوارو پوره کولو لپاره ګامونه واخلي.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
نوردن کو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په امریکا کې د صدراتي کاندیدانو ترمنځ تیر شپه د بحث وروسته نن د ګول په ورځ ریپبلیکن ګوند مشر ډونالډ ټرمپ باندې د خپل ګوند د مشرانو لخوا نیوکې شوې دي. په دې اړه د وایس اف امریکا تفصیلي رپورټ زموږ همکار عقل سمکا کړ وړاندې کوي.
د امریکا ریپبلیکن ګوند صدارتي سیال ډونلډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د ګوند سر منتخب چارواکو سره له نوي مخالفت سره مخامخ شوی. د ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراتیک ګوند سیال هیلری کلینټن ترمنځ دویم بحث ته د امریکا سیاسي تاریخ کې د یو سخت بحث درجه ورتول کېږي. څېړنکاران وایي په حقیقت کې داسې نه ښکاري چې د اتم نومبر د ټاکنو زه یوه میاشت مخکې میرمن کلینټن ته حاصله برتري کې سفر راسي او د ډیموکراتیک ګوند صدارتي سیاله هیلری کلینټن د سپینې ماڼۍ زغل لپاره ګټلو ته نږدې شوی. د استازو د جرګې ویاند پال راین د دوشنبه په ورځ خپل ریپبلیکن همکارانو ته په یو کانفرنس کال کې ویلي چې هغه د ټرمپ لخوا ورکړل سوي د غیر سیاسي بیانونو نور دفاع نسي کوي. د کم له وجې څخه ډېر رای ورکوونکي ناراضه سوي. په هغوی کې په وروستیو کې هغه ټیپ ریکارډ چې په کال 2015 کې ډونلډ ټرمپ د ښځو په هکله سپکې خبرې کړې وې او دا چې د یو مشهور تندې ځکه دوی هر څه کوي سي. ښاغلی راین وویل پر ځای د دې دوی به د انتخاباتو د مهم آخري څو اونیو کې د کانګرس په دواړو ایوانونو کې و ګوند ته حاصل اکثریت پر ځای کولو او پر ځای ساتلو لپاره د ریپبلیکن ګوند نورو ملګرو سره کار کوي. هو هسي به کوي چې میرمن کلینټن په جمهوري توګه کابو کانګرس کې د قانون سازي کولو څخه ګټلو ته نه پرېږدي. یاد دوی دا وخت دواړه ایوان او سینټ د ریپبلیکنز په کنټرول کې دی. کانفرنس کال کې موجود یو تن ویلي چې راین په مشکل کې غیر خپل امیدوار ډونلډ ټرمپ حمایت کولو څخه انکاري نه دی، خو دوی د ټرمپ سره انتخاباتو لپاره مهم نه چلول غواړي. راین د ایوان ریپبلیکن غړو ته ویلي چې واهغه خبرو ته د کتنه وکړي د کم چې د دوی په سیمو یا حلقو کې ضرورت دی. د دې وروسته ټرمپ په یو خپل ټویټر پیغام کې راین ته په خشم سوی او ورته ویلي چې خپل وخت ته په بجټ متوازن کولو کې د نوکریانو زیاتولو او په غیر قانونه توګه کډوالو باندې د توجه ورکړي خپل وخت ته د ریپبلیکن امیدوار سره په جګړه کې نه ضایع کوي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولي وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه.
او پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
ریډیو د خیبر پختونخوا سیلګری سیمې سوات حدیقه بشیر د ایشیا ایشیایي هیوادونو د جنکو سفیر ټاکل شوې ده. دغه جنې چې په خپله په سکول کې زده کړې کوي له 1300 کلونو راسې په سوات کې د کمومره جنکو د ودونو پر ضد کمپاین چلولې. حدیقه ړومبۍ کمومره پښتنه پاکستاني جنې ده چې د ایشیایي هیوادونو د جنکو د حقونو د کمیشن سفیره جوړه شوې ده. تفصیلي رپورټ په ډیور ریډیو خبریال ارشد مومن ناورو.
د خبر پختونخوا د سیلګری سیمې سوات حدیقه بشیر د آسیا د جنکو سپیره وټاکل شو. د سکول زده کړې کوونکې حدیقه د 1300 کالو راهیسې په سوات کې د کومره جنکو د ودونو پر ضد کمپاین چلو. حدیقه ړومبۍ کومره پښتنه پاکستانی جنې ده چې د آسیا د جنکو د حقوقو د کمیسون سپیره وټاکل شو. د هغې د سپیرې جوړېدو اعلان نن د ګل په ورځ په تایوان کې په ځانګړو مراسمو کې وکړی شو او حدیقه بشیر ورته په خصوصي توګه رابلل شوې وه. حدیقې ته دغه اعزاز په داسې وخت ورکړل شوی چې نن د جنکو نړیواله ورځ هم منزل کیږي. ډیوه ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې حدیقه بشیر وویل زه خوشحاله یم چې کوم عمری کې راته دا اعزاز راکړی شو او د دې نه علاوه بله مهمه خبره دا ده چې دا د پاکستان د کومې جنۍ اړومبۍ بریا ده. او اوس په دا په نړیوال کچ د جنکو د حقوقو لپاره کار کوي.
او دا بس د اوس په نېشنل او په انټرنیشنل لیول باندې د جنکو ګروپ سولې چې هغه وز ایشین ګرلز چې کوم دي دا هغه په پای کې ګروپ جوړ او هغه چې نو په بیا زما سره مطلب د کوم د جنکو یا په خزو باندې چې کوم ته کې د دې او دا هغه زما سره د دې د خلاف په اواز سره
حدیقی زیاته کړه. زه خپل احساس پر وروستیو کې په کوټه او مردان کې په تراکر بریدونو کې د وجل شوي وکیلانو په نوم کوم، ځکه چې دې خلکو د پاکستان د ازادۍ په غورځنګ کې ډېر مهم رول لوبولی وو. او د سواد سره تعلق لرونکي تبسم مدنان وای چې د حدیقی احساس د خبره سرګندۍ چې د خپل حقوقو لپاره اواز پورته کولو په نړیوال کچ هم ستاینه کیږي.
کم علاقې ماشومان چې دي، کم د علاقې جنکۍ چې دي، کم زنانه چې دي، دا هغوی لپاره دي هم دا غو آواز پورته کولو کوشش کوي او پورته کوي د خپل آواز. زه د شروع نه دغه یو میسج کنوي کوم چې وایي ظالم ظالم نه دی خو ظلم برداشت کول والے ظالم دی چې ظلم برداشت کوي. د ظالم حوصله بڑاوهي نه دغه حوصله موږ له ماتول پکار دي.
د سواد دغه زده کړې کوونکي نږدې یو نیم کال وړاندې ډیوه ریډیو سره ځنګړې مرکه کې ویلي چې کور په کور ګرځي او مبارزه کوي چې د وړو جنکو د ودونو مخه ونیسي.
یا تر زمون پر سواد پر ایریا کې ډیر زیات چایل میریجز کیږي. زما خپل کلاس پهلو چې کوم او داغه چایل میریج شي او مونږ اول ډیر زیات خوشحالي دو چې دی ای د واده را روان دی او دسه دسه. لیکن هغه چې به مخه ته کم پلایف کې هغه مخ کې کېده زمون سره، نو هغه ته بیا نور د کور مسائل او هغه نه ټول فیسیلیټیز غوښتل چې دا به موږ کار کوي ان اکسیکټر اکسیډنټ. زمون خپل کلاس خپل سوچ وکړو چې موږ مطلب چایلډ میریجز چایلډ میریج اگینست کار کو او به دي کې زمون کم زما فادر چې دی هغه هم سپورټ کړي دي او زما کم تر ټول زمون په دې کې زما ډیر زیات سپورټ کړي دي.
حدیقه بشیر ته تیر کال په امریکا کې د بشري حقوقو یو جایزه هم ورکړل شوې و. د سلګری سیمه سواد د کال 2009 راهسي د بنمنۍ او تونلاریتوب سره مخ شوې و او هلته د جنکو په تعلیم هم بندیزونه لګول شوې و. په وروستیو کې په دغه سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو شو او علاقه پورم نه اوګرځول شوه. خو په کال 2012 کې د سواد یو کموم رز د کوونکې ملاله یوسفزی باندې وسلوال بریدو شو، ولې په دغه برید کې هغه بچ پاتې شوه. ملاله یوسفزی په سواد کې د طالبانایزیشن پر ضد او د جنکو تعلیم په حق کې او د سکولونو آزادې دود لپاره په مطبوعاتو کې لیکنې کولې. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو، شب قدر.
گن اردن کو دا ڈیوا ریڈیو دیں قدر میں اردن کو دو محرم نحم السما دا پاکستان د نور برق شمول خیبر پختونخوا پیخاور ڈی آئی خان کوہاٹ او ہنگو کی هم سخت امنیتی تدابیر نیولے شوی دی او حکومت امنیتی ادارې دا ځلې کوشش کوي چې په دغه سیمو کې څه بدې پېښې رامنځته نه شي. په خیبر پختونخوا کې چې کومې اساس یا خطرناکې سیمې دي چېرته چې د امنیت خطر لږ سیوا دی، هلته کې د امنیتي تیارو په حق لباندې تفصیلي رپورټ د ډیوا ریډیو خبریال عدنان بیټنی نه اورو.
سش کال یو ری بیا خیبر پښتونخوا صبح د محرم نهمې او لسمې پر مهال د مدني جلسونو د ژغورلو لپاره تلل شوي. په داسې حال چې د صبح مرکز پېښور په شمول 15 سویلي ضلع ټانګ ډېره اسماعیل خان هنګو او کوهاټ انتهایي حساسې ګرځولې شوې دي. په خیبر پښتونخوا صبح کې د محرم د ماتمي جلسونو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه اخیستل شوي دي او سبا د محرم نهمې جلسونو پر مهال به د صبح مرکز پېښور په شمول یادې 15 واړه ضلع په مکمل ډول تړل شوي وي. ټاکل شوې ده چې نه یوازې دغه ضلع به تړل شوي، بلکې د قسم ورنکاری د ممکنه پیښو د مخنیوي لپاره به موبایل فون خدمات هم ځنډول شوي وي. د محرم د نهمې ماتمي جلوسونه به سبا د خیبر پښتونخوا مختلفو امامباړو څخه اوسي او ازدارانو په بېلابېلو لارو تېرېدو پر مهال ځانونه وهي. د دغو جلوسونو په مهال ټوله صبح او خصوصا د صبح مرکز پېښور کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي او له نن ماښام څخه به د صبح مرکز پېښور په شمول یادې 500 واړه ضلع تړل شوي وي. د جلوسونو او امامباړو مخو ته کومې لارې یا سړکونه ورغلي دي، پولیسو په هغو لارو لوی لوی خنډارونه ودرولي دي او د وړاندې څخه د جاری کړی شوی کارډونو څخه پرته چاته اجازه نه ورکوي چې په دغه لارو تیر شي. د محرم پر مهال په صبح کې پولیسو دفعه څلور څلوېښت نافذ کړی شوی او له نن ماښام څخه به د موټر سایکل په څلولو د وسلې په ګرځولو او کوټونو په ستونو ته په ختلو بندیز وي. د دې ترڅنګ د ښارونو ته افغان کډوالو په ننوتلو هم بندیز لګول شوی او ټاکل شوی ده چې له نن ماښام څخه به د پېښور په شمول په یادې پنځو ضلعو کښې موبایل فون خدمات هم وځنډول شي. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي د مارم په لړ کې خیبر پښتونخوا د پاکستان تر ټولو حساسه صوبه ده. همدغه وجه ده چې دلته پولیس زیات چمتو کړی شوي دي او تر څو د هر رقم رنګکارۍ او ترهګرۍ د پیښو مخه ونیسي. ویلي دي صوبې پنځه ضلع پېښور، کوهاټ، هنګور، ډېره اسماعیل خان او ټانګ انتهایي حساسې ترینې ګرځول شوي دي او دغلته کلک امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي. زیاتوي په دې ضلعو کې د پوځ ملاتړ هم دوی ته ترلاسه ده چې هغه به د دوی جلوسونو فضايي نگراني کوي. د ډېره اسماعیل خان پولیسو ستر مشر یا ډي آی جي شیر اکبر خان دعوا کړې چې پولیسو ځینې داسې ورنکارۍ هم نیولې دي چې منلې ده هغوی د محرم په دوران کې د ورنکارۍ پلانونه لرل. هغه وویل کوم ماتمي جلوسونه چې په ډېره اسماعیل خان ډیویژن کې وځي د هغې سرنه به د کیمرو د لارې او پولیس په ورنکارو کلک نظر ساتي.
محرم الحرام کو سیکورټي دینے کے لیے اس بار ہم نے تقریباً 6500 کے قریب پولیس افسران تعینات کیے ہوئے. اس میں ہماری تمام اداروں سے کوآرڈینیشن ہو چکی ہے. اس میں انشاءاللہ اس موقع پر سیکورٹی فورسز بھی ہمارے ساتھ ہوں گی اور پوری کوشش ہوگی تمام اداروں کی کہ پرامن طریقے سے محرم الحرام کے تمام جو ایکٹیویٹیز ہے وہ خیریت سے گزریں. نہیں, اس میں ہم نے یہ کوشش کی ہے پورے سٹی کو, جو پورے ڈی خان شہر ہے اس کو ہم نے 10 سیکٹر میں تقسیم کیا ہوا ہے اور ہم نے کوشش کی ہوئی کہ جہاں پر لوگوں کو کم سے کم تکلیف ہو سکتی ہے اسی حد تک کی جائے, اس سے زیادہ جو ہے نا کوئی شہر میں جو ہے نا فوڈ ڈسٹربنس نہ ہو.
باید اویل چې پاکستان کې هر کال د مارم پر مهال د ورنکارۍ د پیښو د مخنیوي دپاره کوټلي امنیتي ګامونه اخیستل کېږي, خو د هغې باوجود هم په دغه هیواد په بېلابېلو برخو کې د مارم پر مهال ترهګرۍ پیښې ترسره کېږي چې زیاتره ذمواري پاکستاني طالبان په غاړه اخلي چې د کوم وجود پاکستاني هیواد په جنگ اخته ده. عدنان بیټنی, وایس آف امریکا, ډیوه راډیو او ټي وی.
غوښښي وی ادارې ته چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي
خپلو کې د ملګرتیا له سببه ټول کارونه ممکن کیږي. د امریکې په ملاتړ د بورونډي د خلکو د ژوند بچکولو هر قسمه دوایانو ته رسایي ممکن شوې ده. بین الاقوامي ترقۍ دپاره د امریکې ادارې یو ایس ایډ اوسوس د دوو داسې پنځه کلیزو منصوبو د مکمل کېدو اعلان کړی دی چې غرض یې په بورونډي کې د ملیریا, د ایچ آی وی او د ایډز د رنځونو د دوایانو رصد زیاتول دي. د بورونډي په بو جمبورا کې د منصوبې د خرید و فروخت په یو دستوره کې د یو ایس ایډ مقامی نمائندې وکټوریا ګیلس د ټولو ملګرو د کوششونو ستاینه وکړله کوم چې د نظام د مضبوطولو دپاره شوي دي. دې د امریکې د دې پوخ لوز یو ځل بیا پخلی کړی دی چې بورونډي سره به د بورونډي د خلکو د صحت د ضرورتونو په پوره کولو کې لاس امداد کوي. د دې دوو مکمل شوو منصوبو تر مخې د امریکې حکومت د بورونډي د حکومت او د صحت د ساینس د انتظامی شعبې او د نورو ملګرو ادارو په مرسته بورونډي کې د ملیریا او د ایډز د دوایانو موجودګي او د دې تقسیم یقیني کړی دی. دا دواړه منصوبې د ایس آی اے پی ایس او د ایس سی ایم ایس په نومونو یادې دي. په دې دوایانو کې 900,000 د ای سی ټی نومي ملیریا دوایانې او 900,000 د ملیریا او د ایچ آی وی د تشخیص سازو سامان شامل دی. په ایس آی اے پی ایس او ایس سی ایم ایس منصوبو د صحت د انتظامی ساینس ادارې عمل درآمد کړی دی. دې منصوبو د دوایانو ساتلو دپاره د قامی ګودام په فراخولو کې هم لاس امداد کړی دی او د دې له سببه ګودام کې د دوایانو د محفوظ ساتلو بندوبسونه ښه کړی شوي دي او دا اوس د خرابېدو او ضایع کېدو نه بچ کړی شوي دي. امریکی د یو ایس ایډ په ذریعه 500 کالو کې بورونډي کې د صحت متعلق د سامان د خرید او تقسیم کار لا د 300 ملیون ډالرو نه زیات رقم ورکړی دی. امریکا بورونډي کې د ایچ آی وی, ایډز, ملیریا, د غذایت او د خاندانی منصوبه بندی پروګرامونو ته د 300 ملیون ډالرو نه زیات رقم اوښکی دی. امریکا د بورونډي د خلکو د صحت د اجتونو پوره کولو په کار کې بورونډي سره په همکارۍ کولو فخر کوي.
دا اداریه د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او اے, واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
قدرمن اردن کو د ډیور ریډیو سره نه درې ساته خبري خبرونه په دې ځای پات رسي ما خام شپږ بجې به یو اړبیا زموږ همکاران د تازه او مهمو خبرونو سره تاسو وړاندې زریږي کغواړی چې د سیمه نړۍ د خبرونو ځان خبرو ساتي نو ډیور ریډیو په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړول شي زموږ د خبرونو ورسته په تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ زه شعیب زاده سره د خپل ټول ټیم تاسو نه اجازه واړم خو ورځ مناسب شه الله پامان.